السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې سوې نن یکشنبه ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر 28مه دا خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت په وړاندې یو جرم دی شغلی بنت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښول کیږي د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپاړس ورځو لپاره کمپاین پیل سوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د 2022 کال له جنوري میاشت راهیسې یې له 200,000 افغان راستنیدونکو سره د خپلو همکارو ادارو په همکارۍ بېلابېلې مرستې کړې دي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه افغان راستنیدونکي پر تورخم دروازه د دوی مرستې او د ایران پر سرحد د راستنیدو پر مهال تاوده خواړه ترلاسه کوي د کډوالۍ نړیوال سازمان د نومبر میاشتې پر 23مه د یوې اونۍ په موده کې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته د څه باندې 4,000 ناراجستر سویو افغانانو د راستنیدو خبر ورکړی و د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه پیل سوه افغانستان د لوبې پچې 28 وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې چې سریلانکای کوربنه ده د 350 اوره لوبو دویمه هغه ده د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ افغان لوبډلې د شپې 2 منډو په توپیر له سریلانکا وګټله که افغانستان د سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي دومره امتیازونه تروسه لري چې مستقیم راتلونکي کال جام ته ووځي ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشی کړ رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نره آیات په تور نیول سوې وه توقیف ته تر لیږدول کېدو وروسته سا ورکړه د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشي سوی او درملنه یې روانه ده او په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي د مازدیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري درېمه لوبه د کرویشا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي پرون پولنډ 2-0 په وړاندې سعودي عربستان ته ماتې ورکړه ارجنټاین 2-0 په وړاندې له مکسیکو لوبه وګټله استرالیا 1-0 په وړاندې له تونس دغه ورځ فرانسې 2-1 په وړاندې له ډنمارک لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي
روغتیا د ژوند شتمني
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د شری په ناروغي شخي شو چې نن سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ډیره خبره ده او یو شمیر کسان ورڅخه مړ شوی هم دي شری و ساری ناروغي ده خو واکسین لري د شنبېل ورځې په افغانستان کې د شری او پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی د شری لپاره لومړی پلا په 1913 کې واکسین جوړ شول خو له دې سره سره دا ناروغي د ځینو نورو ناروغیو په شان چې د واکسین له کبله محو شوي له منځه نه ده تللې او یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 15,000 تنه هر کال په شری اخته کیږي او نږدې 1,500 تنه ورڅخه مري د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز لاټکل سره سم په متوسط ډول له 3-4 میلیون تنه په دې ناروغۍ اخته کیږي خو ډیری پیښې نه ثبت کیږي په 2000 کال کې په امریکا کې د ناروغي محو اعلان شو، خو په تدریج بیرته زیاته شو. په روانه خبرونه کې د شری په ناروغي او د شری او پولیو پر ضد د روان کمپاین په اړه خبرې کوو. زموږ میلمه ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې که پوښتنې لري له ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب څخه نو له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې لږ وروسته درته اعلانوم. لومړی ډاکټر صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شری څه ډول ناروغي ده، څنګه به پوهیږو چې یو څوک په شری اخته دی؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول د روغتیا په ګاڼه سنبالي، یا اوس وضاحت چې په لومړي سر کې ورکوم هغه دا چې سروان صاحب اوس مهال د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول نه نه یم. البته زه له دې پروګرام نه اوس مهال ګوښه شوی یم که دغه برخه کې د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مسؤول
کوه. صحیح ده، مننه. صحیح ده، فرق نه کوي. ستاسو تر ټولو مهم مقام هم دا دی چې ډاکټر یاست، دا مهمه ده. سلامت اوسئ، ادامه ورکړئ.
سروان صاحب، لکه چې تاسو هم ډېر ښو ټکو ته اشاره وکړه، شری چې دی د کوچنیوالي د دورې یوه ډېره ساري وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغي ده. دا ناروغي لکه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د یو وایرس په واسطه له منځته راځي چې دا د شری د وایرس په نامه باندې یادیږي. او دا د دې ناروغۍ لکه غزیرمې یا مخزنې چې دی یوازې په انسان کې دی، د انسان د لارې نه. دا ناروغي لکه پولیو چې انتقالیږي، نو دا شری هم نورو انسانانو ته چې هغوی یا واکسین شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې دغه ناروغي تېره کړې نه وي، هغو ته دا ناروغي سرایت کوي او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. د دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس سروان صاحب سل په سلو کې دی. یعنی هغه څوک که چېرته یا دا ناروغي تېره کړې نه وي او یا واکسین شوي نه وي، نو سل په سلو کې هغه ماشومان په تېره بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. نو د دې ناروغۍ نښې او نښانې چې دي ډېرې وسفي دي. په لومړي سر کې ماشوم ته یا ناروغ ته کېدای شي ګوري که چا په وړکیتوب کې دا ناروغي نه تېره کړې، لویان هم که چېرته د دې میکروب سره مخامخ شي پرې اخته کېدلی شي. نو خط به دای چې زه ناروغ خطاب دلته وکړم، ځکه چې دا که چېرته په کوچنیوالي کې چا نه تېره کړې، یعنی په یا واکسین نه یې اخیستې دوه ځلې په کوچنیوالي کې، نو حتمی ده چې په دې ناروغۍ بیا انسان اخته کېدلی شي. د دې ناروغۍ مخې نښانې ډېرې زیاتې وسپې دي.
ډاکټر صاحب، مخته دې چې په دې نښو یې خبرې وکړې، تاسو وایئ چې ډېرې زیاتې دي. تاسو مخکې یادونه وکړه او مو ویل چې که چا تېره کړې نه وي دا ناروغي او یا څوک واکسین شوي نه وي نو پرې اخته کېدای شي. که څوک واکسین شي، دا د واکسین مسله په دې خاطر مهمه ده چې دا د نن سبا د واکسین کمپاین روان ده، هم د شری پر ضد او هم د پولیو پر ضد. که څوک واکسین شي، بیا دې په دې ناروغي د اخته کېدو چانس څومره کمیږي او تر څه مودې پورې کمیږي؟
سروان صاحب، د دې ناروغۍ د پاره ډېر زیات یو ګټور او خوندي واکسین چې دی زمونږ سره په پروګرام کې شته، او دغه واکسین په کوچنیوالي کې البته دوه ځلې تطبیقیږي. یو ځلې په نهه میاشتنۍ کې تطبیقیږي او دویم ځل بیا په اتلس میاشت کې، کله چې د ماشوم عمر یو نیم کال ته ورسیږي بیا دا واکسین ورته بیا تطبیقیږي. نو زه داسې ویلی شم چې یو دوز یو ځلې که چېرته دا واکسین تطبیق شي، نو په سلو کې نوي د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي. خو که چېرته دوه ځلې تطبیق شي، بیا په هغه مهال کې د دې واکسین بیا هغه اغیزه چې دا سل په سلو کې ده. خو زمونږ دلته ستونزه مشکل دا دی چې ډېری ماشومان دغه دویم ځل واکسین نه کوي، یعنی پاتل لسمیاشت کې بیا د واکسین د لپاره مراجعه نه کوي. نو لاندی کبل خو یو خواله د واکسین بل غټه ده هم ده کچیرته یو څوک یو ځل واکسین تطبیق کړي ډیره په اسانۍ دا ناروغي تیرولی شي. یعنی هیڅ کېدی
آسان پی تیری شي. او ډاکټر صاحب بیا هم وبخښه چې ستاسو په خبرو کې لویشتم، تاسو چې په نه میاشتنی او اتلس میاشتنی کې که مثلا یو ماشوم وس دوه کلن دی درې کلن دی هغه نور چانس نه لري چې واکسین وکړي، واکسین ورته ګټه نه لري او که واکسین هغه اوس هم کولی شي؟
بلی، تاسو دې ریسټ کې ته اشاره وکړه. نو دغه موږ اوس مهال دغه کمپاین چې پیلو دغه د لکه د نه میاشتنه تر پینګو کالو پورې ټول ماشومان ته پته لدی چې په خوانه واکسینې په پام کې ونیول شي دا ټول ماشومان ته تطبیق کیږي. د دې کاټه سروان سپتا دا چې ته چا یو ځل واکسین کړی نو په دې کمپاین کې هغه دویم ځل واکسین چې واخلي نو د هغه کاټه ډیره زیاته ده، یعنی سل په سلو کې بیا ماشوم د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کېدل شي. نو د دې کمپاین کې مونږه د نهو میاشتو نه تر پنځو کالو پورې ټول ماشومان بیا هم تکراروم پرته له دې چې د دې پخوانی د واکسین تاریخچه په پام کې ونیول شي دوی ته تطبیق کیږي. نو د دوی د معافیت کچه بیا د دې ناروغۍ په وړاندې ډیره لوړیږي او بیا د دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو چانس بیخي په بشپړ ډول سره له منځه ځي.
بله صاحب، اوس به راشو نښو ته. تاسو د نښو په باره کې خبرې کولې، اوس ادامه ورکوئ چې څنګه پوهېدی شو چې یو ماشوم په شری اخته دی؟
سروان صاحب، د دې ناروغۍ نښې لکه ما مخکې مو ته اشاره وکړه ډېرې زیاتې وصفې دي. په لومړی پړاو کې ماشوم ته تبه پیدا کیږي او دغه تبه هم ډیره لوړه درجه تبه نه دیرش نیم یا څلوېښت درجې سانتیګراد تبه ماشوم پیدا کوي. د دې په څنګ کې د ریزش نښې نښانې په ماشوم کې پیدا کیږي یا په هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته شوی لکه د سترګو نه اوښکې بهیږي، همداسې پزې بهیږي او د دې په تر څنګ د سترګو سوروالی ورته پیدا کیږي او بیا په څلورمه ورځ باندې بیا په ماشوم کې د خولي په داخل کې یو سړه غوندې پرده پیدا کیږي او بیا د هغې نه وروسته دغه فری دانی چې دی هغه د شری د پاره ډیره وسپی دی هغه پیدا کیږي او دغه دانی په لومړي سر کې د غاړې په برخه کې، دور میک په برخه کې، البته د شا په برخه کې دا پیدا کیږي د غوګونو په شاګانو کې او همداسې بیا د پورته نه لاندې ښکته راځي سینې ته، ټټر ته راځي او د هغې نه وروسته لاسونو پښو ته ځي او بیا په ټول بدن په دغه سرو دانو باندې ډکیږي. نو په دغه وخت کې چې دغه سرې دانې په پوستکي کې پیدا شي بیا ټول خلک په دې پوهیږي چې دا ماشوم شری نیولی دی او د دې ناروغۍ لکه بیا د هغه نور خطرناکې مرحلې هم شته دی چې
خطرناکو برخو باندې هم غواړو چې خبرې وکړو. څوک ډیر د شری د ناروغۍ له کبله له زیات خطر سره مخامخ دي؟ یو خو تاسو ویل چا چې واکسین نه وي کړی، بل په دې علاوه
یو خو دا دی چې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته وي دوامدار حالات ولري په وجود کې لکه قوت او ډیر زیات کمزوري، نو په دې کې د دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس ډیر زیات دی. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي مونږ د هغې د پاره سپارښتنه دا ده چې مونږ دا واکسین په نهه میاشتو کې ماشوم ته تطبیقو، خو هغه ماشومان چې چېرته خوارځواکي نو هغوی ته بیا په شپږ میاشتو کې دا واکسین تطبیقیږي ځکه چې د دوی وجود مقاومت ډیر کم دی او دا ډیر ژر په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي. او تاسو خو پوهیږئ چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه ډیره زیاته ده. هغه سروې چې په دې برخه کې سوي دي داسې ښودلې ده چې هر دریم ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته دی. نو د افغانستان ټول ګلالي ماشومان چې زموږ د لکه آینده د دوی په پورې تړاو لري هغه ټول د دې ناروغۍ د زیاتره د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ دي. نو ښه دا ده چې ټول ماشومان په دغه کمپاین نه استفاده وکړي او په دې کې واکسین شي ځکه چې زمونږ د هغه ورځني پروګرام د پوښښ کچه دومره لوړه نه ده چې د دې ناروغي دا ناروغي کنټرول کی او یا د دې ناروغي مخنیوي پیوسی. نو دا کمپاین یو ځینې خلاره د خپرت ته کچې ته زمونږ هیوادوال دغه فرصت نه ګټه واخلي نو دغه ناروغي په کنټرول او کنټرول دې لم شي او تر دې را بیا دې
ډاکټر صاحب لویان تر څه حد پورې د شریل خطر سره مخامخ دی شي
یو لویان خو ما خو تاسو ویلي کچې ته واکسین شوی نه یا ناروغي تیر کړی نه نو دا په هر عمر کې انسان ته ورزي او وخت کېدل شي پی خو زمونږ او تاسو ټولنه خو داسې ټولنه ده چې یعنی دلته کله چې شری پیدا شي نو هغه حتمی ده چې نور ترایت کوي ځکه چې زمونږ هغه صحاوي تدابیر چې دي دومره قوي نه دي خلکو پوه هم دومره لوړه نه ده نو زه په دې باندې ډاډه یو ځکه ویلی شم چې دا په کوچنیوالي کې ټول زیاتره ماشومان یې تېروي ځکه د دې نه ساتل او د دې نه لکه خوندي پاتې کېدل ډېر مشکل کار دی او دا ډېره زیاته ساري ناروغي ده. یعنې تاسو داسې فکر وکړئ که چېرته په یو کور کې حتی په یو کلي کې یو ماشوم پیدا شي تاسو ونه لیدل هغه تېر وخت کال چې امریکا ته زمونږ لکه هیوادوال هلته لاړل او د هغه په منځ کې بیا د شری په حساب شوی امریکا ته نڅمره لکه په ډار او ویره کې وا حتی بیا د دغه دی په امریکا ته دراتونکو افغانانو هغه پروسه تکنه کړه هغه و درول تر څو پوری چې موږ ته ویل چې تاسو دغه څوک چې هغه ځایونه نه چې لکه د افغانستان د هغه ځایونه کې چې د ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي هلته تاسو باید لومړی واکسین وکړئ تر څو پورې دغه پیښې کمې شي او یا پیښې له منځه لاړې شي او بیا موږ دوی ته د راتګ اجازه ورکړو. نو موږ لکه هغه څوک چې دوی غوښتنه وه هماغه څه وکړله او دغه ناروغي موږ د واکسین په مټ باندې کنټرول کړله. نو واکسین د دې ناروغۍ د ټول مخنیوي لپاره ډیره ګټوره او اغیزمنه ستراتیژي ده او لاره ده.
ډیره زیاته مننه. بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو استاد سره نو بد تر کو په دې خبرونه کې په شری خبرې کو. البته له پرون راهیسې په افغانستان کې د شری او پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسیناسیون پیل شوی کې د پولیو په اړه هم پښتنه لري ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب چې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت په خوانې مسؤل دی زموږ ملما دی لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیره اعلانوم.
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ټلیفون شمیرې د 00422-15-40-01 بل شمیره د 00422-15-40-01 په دې دوه مشمیره د واتس اپ لطریقه هم له مرسره تماس نیولای شي. تکراروم 00422-15-40-01 اوریدونکو له روز نن راو پیژنې.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه سره جوړې بيدار په خیر خیر
سلامت اوسې؟
قرار ده
قرار قرار دې مهرباني کوي
من
متاسفانه خدای خبرې و دې په قرار قرار دې په دې نه تیرول مستقیما به دې پښتنه کوله ټلیفون به دې نه قطع کړو. خو خیر بیا هم نوبت درکو کوشش وکې چې بیا له مر سره تماس ونیسي. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې آزادی رادیو د واتس اپ لطریقه را سره په استودیو کې وصلیاس مهرباني خبري وکي آزادی رادیو ده د دې په ټلیفون کې یا په انټرنیټ کې فکر کوم چې ستونزه ده. خبري وکي بل اوریدونکو کې دی ځان راو پیژنې آزادی رادیو
اوري.
بله اورو مهرباني کوي خبر مو وکي پښتنه مو وکي لطفا چې ستاسو ټلیفون هم خطا نشي.
رادیو نه سره سره هیله کوم چې موضوع
لکه چې تاسو له موضوع نه یاست خبر، موضوع د شری ناروغي ده که د شری په اړه پښتنه لري، نو ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب به جواب درکې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم. زه د پنځشنبې د ورځې نه کوشش کوم چې تاسو ته یو خبر درکړم، خو د لګون نه روغ کیږي او نن تاسو جیک
مهرباني دې موضوع د خبرونې دې موضوع پاړه کومه پښتنه لري نظر لري مهرباني.
د موضوع پاړه خدا خبر لرو چې ما بچی دې سپین سپین دانې پر اخیږي سره لانې تر کړو خو سپین دانې کې وبګي.
څومره وخت کې شي دا دانې پر اخیږي؟
دا درې مېشتې کېږي چې علاج ورته وکړو بیا پې دا مرض راشي. علاج
تاسو قطع کوئ مه که ډاکټر صاحب له تاسو نه کومه پوښتنه لري د دې لپاره چې په مرض دوی سم پوه شي؟ ډاکټر صاحب ایوب کومه پوښتنه لري له دوی څخه؟
نو وروره الله دې تاسو ناروغه شفا ورکړي، الله دې روغ صحت په برخه کې. او زمونږ د بحث موضوع چې دا هغه د شری ناروغي ده،
یعنی دا نه چې دی وای
تاسو وړاندې کړی.
اوه bale
دا دا نه کوي چې دی دا اوبه چې کوي دا د پوستکي بل ناروغي ده. نو دا البته شری خو چې دا د دې سری دانی چې دی دا مېشت یو کلونه دا دوام نه کوي. دا فقط هغه وختونه کې چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي او نور د ریزش نه کې نکاني پیدا کیږي، په پنځم ورځ باندې ماشوم ته د اسري داني پیدا کیږي او د هغه نه ورسته لکه د پنځو یا شپږو ورځو په موده کې د اسري داني په بشپړ ډول سره ختميږي. بیا خدای مکه ماشوم دغه ناروغي تیر کی په ښه شکل باندې او د دینا خوندیا روغ وزي، خو ډیره ماشومان بیا د دینا روغي د خطر سره مخامخ کیږي چې هغه خطرات لکه مخکي ساروان ته ویل چې بیا په دې باندې روسته خبرې وکړو. نو هغه د تاسو ماشوم چې دی البته په د شری په ناروغي باندې نه دی اخته، د پوستکي د ډاکټر سره که تاسو مشوره وکړي نو کېدای شي دا لکه هغه د پوستکي بلا ناروغي او د هغې د علاج لپاره تاسو ته لازمه درملنه دوی توصیه کی. نو دا زمونږ شری دی، خو دا ناروغي دا نخې چې دي د شری نخې نه دي.
نو صحیح شو، ډېره مننه. بل اوریدونکو لرو
یو خبر درمه؟
بله بله مهرباني.
تاسو ما ته د شمیره تاسو په اړه شمیره یو د یو خبر درکم یا د بل یو دا موضوع خو دا نه ده کنه ما خو ته بل خبره کوله.
مشته واتس اپ شمیره د پیغام سب پیغام سبتون کې شمیره مشه اعلان او تاسو ته ټلیفونم وکړو جلا بیا خبرم درکو. بل اوریدون کې ته به نوبت ورکو ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. مهرباني
محترم، ما شخص سم ایوب بناستم در کابل زندگی می کنم، دارای 4 سال هستم، کارگر ندارم، خانه کرایه زندگی می کنم. واقعا مشکلات اقتصادی زیاد است دیگه. اول از خداوند بعدا کمک می خواهیم که در رسانه ها ما چند بار.
بله من نه سلامت اوسه په دې موضوع خبرې نه دی، خو موضوع دی بس مو شری چې په دې کې ورته سرخه کان وای دا ناروغي ده. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، ټول د افغانستان د اتمن ولستون مکان فضل هادي وردګم.
مهرباني کوي وردګ صاحب.
جناب سروان صاحب، د ډاکټر سره مې دا پوښتنه او د دیمونګه په کورانه کې یو ټیپل دی دایبا د دریو کالو به عمر وي، د 24 ساعت د تبه وی چې دغه تبه نور کیږي، یعنی په دغه درې کولو کې به داسې یو وخت نه وي راغلی چې ما دغه کتلی وي چې د ده د تبه شکېدلی وي، یعنی داسې مړه تبه وي د هر وخت دپاره. او ډېرو ځایو ته مراجعه کړې ده، دغه بیروپین شربت ورته ورکي وو، د دو سای کله نو کله تبه لږ وش کېږي، نو دایم الوخت تبه وي، د دو مرض ته شاید یکه د ډاکټر
بله دا نو زه نه پېژنم. د ډاکټر صاحب نمایندګي به زه درته وایم چې باید ډاکټر ته مراجعه وکینو له ټلیفون لاري به څه درته وایي، بیا هم که ډاکټر صاحب وایي غوښتل څه ووایي د دوی خوښه. موضوع مو هم د شری ده نه هر ناروغي، لطفا صرف په همدې موضوع که پوښتنه لري یا نظر لري له موږ سره تماس دي. سي
ورته سلام صبح سلام غږ نوري.
بله اورم.
او دغه د شری په تړاو باندې می پوښتنه کړله، د موږ ژوند هم داسې په لرو پرتو سیمو کې دی، که چېرته یو ماشوم په دغه شری یا په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي، یعنی څه ورسره وکړو؟ د دوسره چې دغه مشکل لري، ځکه په دو کې خو ډېرې شدید تبه وي مابین ته رسي، نو څه ورسره وکړو؟ څه چې هغه یو څه د دغو تبې نه یې جلوګیري وشي؟ ډاکټر صاحب نومې دغه پوښتنه وکړه. د
شری مننه مننه سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی یم شته، بیا به ورشو ډاکټر صاحب ایوب ته مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرمانی
عبدالله مال پکتیان، تاسو سره اړیکه نیولې ده. تاسو او قدرمن ډاکټر صاحب ته نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
کورم وړاندې
ډاکټر صاحب څخه مې واده پوښتنه ده چې د شری د ناروغۍ د انتقال په اړه چې څه ډول انتقالیږي. بله دا خبره چې زمونږ په سیمه کې داسې یو خلک عادت کوي چې د کوم کورنۍ ماشومان چې په شری اخوي د هغه لویانو سره ستړي ماشای وکوي، او بیرته چې کورته ګرځي بیا په لاره کې ورته اور بلوي، په هغه راتاویږي. آیا دا یوه طبي لاره ده د شری د مخنیوي لپاره؟
ډیره مننه سلامت اوسئ عبدالله صاحب. نور اوریدونکو ته وایو چې یو څه صبر وکئ، وروسته به نوبت درکو. اوس به وګورو چې ډاکټر صاحب ایوب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب د اوریدونکو خبرې به مو په یاد وي، نو که لنډ لنډ ځوابونه ورکئ. مننه.
نو تاسو نه مننه کوو. زمونږ یو اوریدونکی چې فضل هادی وردک ته وو، د یو ناروغ په اړه باندې البته مشوره غوښتله. نو دغه سی اوږد مهاله طبي چې دي دا زیاتره داسې د توبرکلوز په ناروغۍ کې یا د سل په ناروغۍ کې منځ ته راځي. نو زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د توبرکلوز د ناروغۍ دپاره د دې د تشخیص دپاره امکانات شته دی. نو که دغه ماشوم چې دا اوږده تبه لري، د یو ځلې که د توبرکلوز د نظره معاینه شي یا نور یا هغه کومې لازمي لکه لابراتواري معاینات چې دي هغه په ډاکټر ورته توصیه کړي. د دې په څنګ کې لکه د ورور بله غوښتنه دا وه چې چېرته دا څوک شری باندې اخته شي دې سره څه وکړو؟ نو ښه خو دا ده په اول پړاو کې زه تاسو ته خپل لکه د زړه خبره چې وکړم، هغه دا ده چې د شری ناروغي داسې درملنه نه لري. داسې درملنه چې شری په هغې باندې د دې ناروغۍ بشپړه درملنه وشي هغه نشته دی. یوازینی ښه غوره خوندي او اسانه لارې د ماشوم واکسینول دي. خو که خدای مکړه کوم ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شي، نو په دې ناروغۍ کې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، نو په دې کې تبه ډېره لوړی ارزي درملنه د دې دپاره کېږي. یعنې د تبې دپاره موږ کولی شو چې د دې دپاره د تبې ضد درمل لکه پاراسیټامول یو ډېر خوندي او مصون درمل دی. نو دغه ماشوم ته د تبې د کمول د همداسې ماشومانو ته منګه کولای شو چې لکه لمبي ټوټې په دې ماشوم باندې کېدو دغه په سر او په خو او لاسونو باندې تر څو پورې دغه تبه د دې ماشوم راکمه شي. او د درد لپاره لکه د پاراسټامول شربتونه که ماشوم وړوکی شربت او کنه غټ وي، نو بیا د هغې لپاره ګولۍ ورکولای شو. او د دې په څنګ کې ښه درملنه چې دا البته درملنه نه، خو چې د دې ناروغۍ لپاره لکه ماشوم د ماشوم د قوي کولو یا غښتلي کولو په خاطر باندې د ویټامین ای کپسول دا هم په ټولو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې شته. د دې کپسول دوه کپسولونه یا په اوله ورځ یا په دوهمه ورځ باندې د ماشوم ته چې ورکوي، نو په دې ماشوم باندې بیا دا شری په اسانۍ سره تیریږي. او د دې ناروغۍ په وړاندې د وجود مقاومت د دې ویټامین ای ورکولو سره اضافه کیږي. او د دې نه وره خواته لکه ښه او غوره خوندي او اسانه لارې چې ده هغه دا دی چې زمونږ هیوادوال د دې ناروغۍ په مخنیوي لپاره
واکسین تطبیق کیا هغه واکسین هم چې تا دو ځلې وشي ډیر بخې یو په نه میاشتو کې یو په اتلس
میاشتو کې. یو بل مسله چې په دې ناروغي سره تړلې ده هغه د ماشوم چې پیاخته وي بدن خصوصا هغه دانی ډیر خارښت کوي او ځینې وایي چې باید ماشوم پرې نږدو دو خصوصا هغه ځایونه وګیروي چې بیا یې نښې پاتې شي خصوصا په مخ باندې. د خارښت د کمیدو لپاره باید څه وکړي؟
نو ما خو تاسو ته وویل سروان صاحب چې د دې ناروغۍ دپاره عارضي تداوي عارض یعنی که هر څه که اوس خارښت د خارښت ضد درملونه شته انتي استابینیک درملونه دي لکه اویل دي په بازار کې همداسې نور سیپروهیپټایډین داسې د انتي استابینیک دواګانې دي یعنی د استامین ضد هغه څه چې خارښت پیدا کوي یا
حساسیت
بیا د دې سره له منځه ځي. نو د دې لپاره او همدغه لکه د لمدې ټوټې یا د تاسې یخ تطبیقات چې تر څو پورې دا تبه راکمه شي دې سره هم دا خارښ او نور تبه او دا دردونه او شی نه کمیږي ورسره. او د دې په څنګ کې ماشوم ته ډېر مایات باید ورکړو کله چې مایات لکه خواړه ته ډېره توجه وشي او په تېره بیا لکه نرم خواړه چې ماشوم یې هضم کولی وکولی شي چې هضم یې کړي نو دې ماشوم ته په ډېره پیمانه باندې او د دې تر څنګ زیات مایات باید ماشوم واخلي تر څو پورې چې دغه د میکروب په وړاندې مقاومت پیدا شي او په وجود کې هغه د اوبو کمی رامنځته نه شي.
بلې او
د عبدالله د پکتیا چې زمونږ دغه ګران اورېدونکي زنګ وهلی و د دې ناروغۍ انتقال چې دی د یو ماشوم نه بل ماشوم ته ډېره په اسانۍ باندې کېږي کله چې ماشوم وټوخېږي وپرنجېږي د دې ټوخي او پرنجي د لارې نه دغه میکروبونه نورو ماشومانو ته یا په غذا پې ککړه شي یا کوم لوښی چې په دې د دې د خلې د لواب سره یا هم د دې کرنجی او ټوخی او یا هم د دې پوز نه چې کوم یو به وي د دې سره هغه لوخي چې ککړ شي یا خواړه په دې باندې ککړ شي نو بیا دا ناروغي چې د نور ماشومانو ته یا نور انسانانو ته چې واکسین شوی نه یا ناروغي تیر کړی نه هغه ته خپرېدلې شي. او دوی چې ویلې چې د دې ناروغۍ نه مخنیوي لپاره موږ لکه داسې کوم کورنۍ یا محلي کوم لار ده دا خو که چېرته په دې خاطر باندې که هغه خلک چې د دې لویان هم دا ناروغي انتقالولی شي ما تاسو ته ویلې چې د دې ناروغۍ مخزن یا د دې ناروغۍ لکه اغازین میچې دي انسانان دي نو انسانان به یو ځای نه بل ځای ته دا ناروغي تبن انتقالولی شي. نو ښه خبره دا ده که چېرته دا په دې شکل باندې اوسي چې اغازینو کې چې ماشومان یا کوم څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شوی او دا بیا خپل کور ته لاړ شي د خپل کور کې مخکې له دې چې د نورو سره روغبړ وکړي هغوی سره لکه تماس او اړیکه پیدا کړي نو دا خپل ځان او دا خپل جامې په داسې په یو خوندي ځای کې وباسي او هلته خپل ځان پاک کړي او بیا د خپل کورنۍ سره وصل شي یا تماس پیدا کړي بیا د دې ناروغۍ انتقال نه زیات مخه نیول کېدلی شي او نه رامنځته کېږي خو که چېرته په همدغه سې ککړ شکل باندې دا کور ته لاړ شي نو دغه ناروغي بیا د ځان سره انتقالولی شي.
ډاکټر صاحب که څه هم تاسو ویل چې دا ډېره ساري ناروغي ده او خصوصا زموږ په ټولنیز ژوند کې ډېره ګرانه ده چې څوک دې له یوه ماشومه د دې ناروغي مخنیوي وکړي چې بل ته انتقال نشي لیکن بیا هم د ستاسو سپارښتنه کورنۍ ته څه ده که یو ماشوم په شری اخته وي له هغه سره څه وکړي چې بلې پې اخته نشي؟
نو د دې لپاره ښه لارې خدا ده چې سروان صاحب چې د هغه لپاره ټول هغه د خوړو لوښي ورته جدا کړي او که داسې امکانات وي نو په جدا خونه کې دا وساتي او د هغې دپاره لکه د حفظ الصحوي تدابیر ډېر ونیسي لاسونه یې ورته د ورځې څو ځلې په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځي او دا نور ماشومان لکه کوم هغه خوړو لوښي یا کوم تماس چې د دې ناروغ سره پیدا کېږي د دې نه باید مخنیوی وشي او د دې په څنګ کې خلاره ده دا روان سیب چې همدغه د ویتامین ای کپسول چې دی دا په داسې وخت کې ډیر ګټور واقع کیږي. نو که چیرته هغه ماشومان چې اختنې دي هغې کورنیو ته هم دا د ویتامین ای کپسول ورکړ شي نو بیا د دې ناروغۍ په وړاندې بدن قوي کیږي او بیا یا دا ناروغي نه نیسي او کوي نیسي هم د دې ویتامین ای په تدبیر سره دا ناروغي به د الله په فضل سره په ډېر اسانۍ سره تیروي. نو ښه خبره دا ده چې هغه اقتصادي تدابیر د دې لپاره ماشوم په جدا خوندي خونه کې وساتل شي او د دې لکه هغه پردي نظافت ته اقام وشي.
بله، تاسو له خبرونو داسې معلومیږي چې یعنی د ماشوم د بدن مقاومت باید لوړ کړل شي او که مقاومت کم وي هغومره زیات هم ناروغي پی اثر کوي او اسانه ناروغي کې. نن سبا د پولیو په ضد هم له شری سره همزمانه واکسین روان دی. پولیو څومره رول لري که مثلا یو څوک د پولیو په مقابل کې د بدن مقاومت لوړ وي هغه څومره مرسته کوي له شری سره کوم ارتباط لري؟
نو دا خو ما تاسو مخکې ویل چې د دواړو لکه هغه زیرمې چې دي انسانان دي، لکه څنګه چې پولیو د یو انسان نه بل انسان ته د انسان د لارې نه سرایت کوي، همداسې شری هم د یو انسان نه بل انسان ته د دې لکه د خولې د لاړو او د پرنجي او ټوخي په واسطه، او همداسې دا پولیو چې دا هم دا د خولې او د غایطه موادو د لارې نه نورو ماشومانو ته چې هغوی دا ناروغي تېره کړي نه یا واکسین شوي نه هغوی ته دا ناروغي په اسانۍ سره تېرېدلی شي. نو د دې ناروغیو په منځ کې یو خبره چې هغه مشترکه ده ګډه ده هغه دا ده چې د دې دواړو مخزن او هغه زیرمې چې دي انسانان دي. نو په دې کې ښه خبره سروان صاحب دا ده که چېرته موږ ماشومانو ته یا هغه هدف وړ کوم ګروپ چې دی هغو ته په ټاکلي وخت سره واکسین ورسوو، لکه نورې نړۍ چې د دې ناروغۍ نه خوندي پاتې شوي د ډېرو ځایونو کې دا ناروغي په بشپړه ډول سره له منځه پولي. خو تاسو موږ تاسو پوهیږو یوازې افغانستان او پاکستان دي په ټوله نړۍ کې چې د دې ناروغۍ سره لاس ګریوان دي، نوره ټوله نړۍ د دې پولیو د شتون نه پاکه شوې ده. نو همداسې که چېرته موږ د شری واکسین هم په پراخه پیمانه باندې تطبیق کړو نو هغه ورځ لرې نه ده چې لکه څنګه چې چیچک د نړۍ نه مخنیوی د منځه تللی دی او پولیو هم د منځه تللو په حال کې دی، نو یو ورځ به داسې هم راشي چې شری هم په بشپړ ډول د ټولې نړۍ نه ورک شي. نو د دې لپاره ښه او غوره لارې چې دا همدا د ماشومانو واکسینول دي په ټاکلي وخت باندې، او دغه اوسنی کمپاین چې دی د دې لپاره ډېر مناسب فرصت دی. نو زموږ هیوادوال باید د دغه فرصت نه ګټه واخلي تر څو هغه که تاسو بیا ماته اجازه راکوئ د دې لکه د دین
اروغې د عناوړه عواقب په اړه باندې مهمه خبره ده. دا مهمه خبره ده خو اوس به واوریدونکو ته ستاسو په اجازه ورکو چې دوی خبرې وکړي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ دا ټلیفون له رادیو نه لږ لري شي د اواز مو منعکس کیږي.
ډېر زیات مننه کوم. دا ډاکټر صاحب سلام وړاندې کوم. بعد سلام دا ماشومان ستري او کرنې پوری مثلا دوه ته بیا ښایي کوم خو خوړو ورته چې هغه خوړو ماشوم ته مثلا ګټ وکړي او تاوان ورته ونه کړي دا پسند مې درلوده.
شاه صاحب مننه. بل اوریدونکو خلک لرو ځان راو پیژنې او ساجی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او ډاکټر ایوب زموږ ملمه دی. مهرباني کوئ.
بله خاکسار له پکتیا.
مهرباني کوئ خاکسار صاحب.
سرواسه محترم که تاسو اجازه یې ما د واکسین په اړه یو نظر څرګندای.
مهرباني.
دغه واکسین څه کور کوي دا خو ډیر څه سوي دی دغه دغه منطقې خلک کسانې زوبې و خاطره در سره شریک کړم. یو ورځ د مکره د واکسینا توران راغلی و د مګ دروازه تخت کړي او په ورځ مګ ولایت تطلیل او ماشومان نه را سره اته کور کې جواب ورکړی و نو څوک نه سم ماشومان ذاتي یې کړی و چې خاطر صاحب زوی ولور چیرې دا غره او بس شو اکسینه کوو دی. نو هغه د کلی دغه منطقي خلک سي د واکسین په اړه کې ډیر ختمانه بل سي دا یو بل په دې په جوابو شانه کې اعلان مخوبت کوي اسره کورونا ایزان ته جوړ شوی به شي خواته جماعت نه کنه دوی باید په کور په کور باندې وګرځي یا بل دغه د ملما صدنه د تختنه ده چې موږ سي د کلینیک کې کله واري دا واکسین ورکو نو په مسمانو باندې ډیر سخت تبي واغ کوي کنه دو ورځې درې ورځې دې لپاره دای شو یې
صحیح مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
اورې
bale اورو خبرې وکي صاحب
السلام علیکم زجر ته ټول کارګرانو ته سلامونه
کور دی ودان مهرباني
ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا چې کوم باندې واکسین نه کړی او د شری ناروغي تر کړی به ګرځي کنه
چې واکسین نه کړی اما شری تیر کړی وي
او بیا د واره ګرځي دا ناروغي کنه
ډیر زیاته مننه سلامات اوسې یو اوریدون کای بل همشته خیر دوی منتظر پات شوی دی اول با دوی ته ورشو خبري وکي ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني صاحب یو څه شر
زه نصیب الله خبر کوم دی لمن نسته
مهرباني کوي نصیب الله صاحب
د دې تزمر په علاقې کې دا واکسین سره راځي دا واکسین ورکی په ماجستان کې زما دا خوایي چې دا واکسین پر کور وګرځي د دې چې دوی په ماجستان کې روان وو چې کور د ټوک نه دی واکسین ورولې نو وایي پر دا کور باندې کور ګرځي د څنګه د پاتې د واکسین سره وایي چې دا پر کور وګرځي
اله ډیر زیاته مننه کور ودان د دې کور په کور واکسین په برخه کې خو دا په طالبانو په اداري پوری اړه لري متاسفانه مشکوشي شو کوچې د دې ویان سره هم په دې اړه خبري وکړي چې ولې اجازه نه ورکوي خو غوي حاضر نشول چې خبرونه کې ګډون وکړي اصلا زموږ ټلیفون ته ځواب نه وای خو هغه پښتنو ته چې لړ ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب سره ارتباط لري هغه ته به دوی ځواب وای ډاکټر صاحب مهرباني دی اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم خبره یې رښوه زه به در پیاټ کم
تاسو نن مننه کوم البته د غیاو وريدون کې زمنګ چینو می زم ما د سي سمو انوري د نو د هغه خوړو په اړه باندې معلومات پخته چې ماشوم ته ګټه ور دي نو ماشوم ته د شپږو میاشتو پوري اوازې د مور شو دي د کافی کفایت کوي او د شپږو میاشتو نه ورسته بیا د مور شو دی لکه د ماشوم وزن خو زیاتیږي بیا د امده ته د خوړو لپاره د اړتیا هم زیاتیږي نو د شپږو میاشتو نه ورسته ماشوم ته نورې اضافي خواړه باید ورکړ شي او دغه خواړه باید په پاک شکل باندې ماشوم د لپاره تیار شي هغه خواړه چې موږ تاسو په کور کې خورو لکه الوګان دی یا د الوګانو شوروا دا یا دا چې امکان ولري کله غوخه پیدا شي د غوخه شوروا همداسې اګي ماشومان ته ډیره ښه غذا ده شودي اضافي دي شودي لکه د حیواناتو د غوګانو شودي د نور وزو میګو شودي د دې د کډیر قوت ته د ماشوم لپاره قوت وربخي نور هغه خواړه چې معمولا موږ تاسو په کورنۍ کې استعمالو هغه ټول نه ماشوم د شپږو میاشتو نه ورسته په تدریجي ډول سره نه نه په قرار د سینې په یو ځل باندې ته ماشوم د تاسو پورې چې د هغه بدن بیا هغه کلمی د دې ناروغي د دې غذا او د هضم قابلیت پیدا کی په تدریجي ډول سره باید ور سره آشنا شي همدارنګه موږ تاسو دغه میوجات خمې وجات لرو د دینه لکه موسم کې د دینه ښه استفاده کولې شي ماشوم ته ور کولې شو دا خواړه مړی د مړو په امکان ولري همداسي دغه نور کېلې او نور میوجات چې هغه موسمي په هر موسم کې وي ماشوم ته دا قوت او لکه غښتلې کوي د دې ناروغي په وړاندې نو هغه ټول فاړو چې لکه موږ تاسو خرو خو چې هیڅ ځای تدابیر په پام کې ونیول شي ماشوم هم دغې نه استفاده کولی شي. او بل خاصکار ته دې خبرې ته اشاره وکړه چې دغه د کور په کور واکسین ولې نه تطبیقېږي. او بل اوریدونکی د هلمند نه واغه هم ویلي خو دا لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله دا لکه د طالبانو د اسلامي امارت په چارواکو پورې مړه لري تر یو اندازې پورې، او دا باید رښتیا هم کور په کور تطبیق شي. پولیو خو البته تطبیقېږي، خو د شری په اړه باندې داسې باید ویم چې دغه شری واکسین چې دی دا داسې ډېر زیات فني کسانو ته ضرورت لري، ځکه دا د پچکارۍ د لارې نه تطبیقېږي. او په دې په دومره پیمانه باندې لکه موږ په ټولنه کې داسې کسان چې هغه د شری واکسین تطبیق کې بیا د بل خوانه کدا کور په کور باندې وګرځي په دې باندې ډېر زیات لګښت راځي. یعنی کدغه موږ جمعات په جمعات باندې یا کلی په کلی باندې دغه اعلان کوو او دغه ماشومان بیا هغه ځایونو ته راځي، دا د دې لګښت او هغه لګښت چې لکه په کور په کور باندې راځي دا د هغې څلور پنځه برابره. نو نړیواله ټولنه به اوس مهال دغه لګښت لپاره به تیار نه وي چې دا لکه د افغانستان دولت خو خپل هم د دې امکانات نه لري. خو یعنی دوی چې ورته اشاره وکړه زه د دې سره همغږې یم، موافق یم.
لیکن ډاکټر صاحب خبره ده چې دا په خپل د خلکو ضرورت دی. یعنی کله چې څوک ناروغیږي که څوک په یو کلی کې خار ته ځي که یو ولایت په مرکز کې کابل ته ځي حتی خارج ته د علاج لپاره ځي، د خپل ماشوم لپاره هم باید دوی دومره خواري وباسي چې د شری په شان ناروغیو په وړاندې د واکسین لپاره د ولسوالۍ تر مرکزه پورې ورسوي څه پاتې شو یو د کلي جومات. یعنی دومره زحمت دوی هم باید ځان ته ورکړي. او پاتې شو یو بله موضوع چې یو اوریدونکي مطرح کړه او هغه دا ده چې وایي که چا واکسین نه وی کړی او شرایط تیر کړی وي کوم ماشوم بیا هم دا ناروغي پیرا ګرځي؟
نو دی دا البته دی پښتنې د ځواب ته زم راتلم. نو د بیدونکو ته به اوریدونکو ته به یاد وایم چې که چېرته یو ماشوم د شری ناروغي تیره کی نو بیا دا د ټول عمر دپاره د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي پاتې کیږي. یعنی دویم ځل بیا په دې ناروغۍ باندې نه اخته کیږي. او ها حتی داسې باید ویم که چېرته هغه ماشومان چې هغه میندې چې د شری ناروغۍ تیره کړي یا د شری واکسین دوه دورې اخیستی نو د هغوی په بدن کې داسې معافیت شته دی چې بیا که چېرته د دې مور په نس کې ماشوم وي او هغه بیا دنیا ته راشي نو تر شپږو یا تر نهو میاشتو پورې دغه د مورنۍ معافیت چې دی هم دا ماشوم د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي ساتي. خو بیا هغه مورنۍ معافیت چې دی په تدریجي ډول سره بیا د وخت په تیریدو یعنی د نهه میاشتو یا یو نیم کال په عمر کې هغه بیا د منځه ځي، باید دغه ماشوم بیا واکسین شي. نو دغه څوک چې ناروغي تیره کړي نو د دې لپاره زه باید د پډاډ سره ویلی شم چې بیا د دویم ځل په دې ناروغۍ باندې نه اخته کیږي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه.
او بل یو اوریدونکي زمونږ د طبي په اړه کې ویلي رښتیا هم زمونږ وادوال زمونږ ټولنه د دې نه ویره لري کله چې ماشوم ته واکسین تطبیق شي. رښتیا هم په هماغه اوله ورځ یا په دویم ورځ په ماشوم ته تبه پیدا کیږي، ناراحتي نارامي، خو دغه د اویا د ستنې هغه د تطبیق په ځای کې سوروالی پرسوب په کم اندازه پیدا کیږي. دغه ټول شیونه چې دي دا ډېر تیریدونکي ډېر لنډ
مهاله
دی. زمونږ هیوادوال باید دې شي ته پام ونه کړي یا بیا هغې د هغه ناوړه اثرات چې بیا ماشوم ورسره مخامخ کیږي هغې ته پام وکړي او د دې ماشوم ته باید په ټاکلي وخت سره دغه واکسین تطبیق شي. هغه تبه چې ده هغه په اسانۍ سره یا د لکه لمدو تطبیقاتو په واسطه یا هم د طبي ضد درملو په واسطه باندې له منځه تللی شي. نو بیا هم زما غوښتنه د هیوادوال نه دا ده چې دغه اغیز یا اغیز یا جانبي عوارض دغه په پام کې ونیلی شي. دا د ډېرو لکه درملو سره ملګري او د دې ناروغۍ خپله هغه اصلي بڼه چې دا ډېره خطرناکه ده او واکسین ته باید خلک مخه وکي او دغه فرصت نه ګټه واخلي.
بله ډیره زیات مننه. مخه ته دي چې یو بل اړیدون کې ته نو باتور کو او همدارس ډاکټر صاحب ایوب د پولیو او بخشې د شری د ناروغي په عواقب خبري وکي چې چا چې د مرستیر کو نو څه عواقب دي ورسته څه تاثیرات دي په دې خبري وکي دي. سپورت مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنس دوهمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده په افغانستان غټلې ده. شپړسم ور روان دی، شپړسم ختم شو. د افغانستان تر اوسه یو لوبغاړی سوځیدلې دی، 15 نیوی منډي کړې دي. شلوبه تر دې دمه رحمت الله ګربز او همدارس رحمت شاه رحمان الله ګربز او رحمت شاه کړې ده. ګربز څلور څلوېشت او رحمت شاه یو څلوېشت منډي کړې دي. د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن دا شیبه جاپان او کاستاریکا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. لوبه روانه ده، تر اوسه پورې چا ګول نه دی وهلی. او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم ساروان صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو د میلمنو ته سلامونه وایم. ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه دی چې دوم ډوز واکسینه دا میزل واکسینه پوره کړی نه میاشتنی او اتلس میاشتنی، دا اوس چې کم کمپین واکسین شروع شوی دا ورته ولګو تاوان لري کنه لري؟ ګټه لري، ګټه باندې پوهیږو ګټه لري.
منظور هم دا چې دوه ډوز یې کړی دي، دوه واکسینې مخکې کړی دي. تاسو دا ماشوم ته دریم ډوز په باره کې خبرې کوي د دوم واکسین؟
بله، دوه ډوز لګولې دي. اوس دغه چې اوس را روان دي دا ولګو کنه؟
ډیره مننه سیده، کور دی ودان. یو بل اوریدونکو هم درو تاسو هم خبرې وکړي، بیا به ډاکټر صاحب جواب وایي. مهرباني کوي نه دوی خبرې ونه کړې. ډاکټر صاحب اول تاسو دوی ته جواب ورکړئ، او بل تاسو غوښتل چې په عواقبو یې خبرې وکړي. مهرباني.
روان صاحب، دا ور خو ډېر یو ښه تخنیکي پوښتنه وکړه، نو ما تاسو ته مخکې مارګ وکړ د هیوادوالو د وضاحت په خاطر باندې باید ووایم که چېرته یو چا دوه دورې دا واکسین کړی بیا نو د دې واکسین خوندیتوب هغه درجه یې ډېره زیاتېږي. نو په دغه کمپاین چې اوس موږ په لاره باندې اچولی دی، په دې کې موږ هغه هیڅ تاریخچه د ماشوم په پام کې نه نیسو. که چېرته دوه دوزه اخیستي، درې دوزه یې اخیستي، بیا هم دغه واکسین باید واخلي، او هر څومره چې دغه واکسین ډیر واخلي په هماغه پیمانه باندې د وجود معافیت د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي کیږي. د بلې خوا نه د دې واکسینونو ګټه دا ده که چېرته په ټولنه کې ډیر خلک واکسین شي، نو بیا خپل هغه محیطي مقاومت بیا د دې یا د ټولنیز یا ډله ییز معافیت په ټولنه کې رامنځته کیدلی شي. یعنی هغه میکروب کوم ستاسو مخکې ویل چې د دې مخزن یا زیرمې په انسانانو کې دي، کله چې په هر انسان د دغه میکروب سره مخامخ کیږي نو هماغه انسان وجود دغه میکروب عمل ته خوندي کوي. یعنی ډله ییز معافیت په ټولنه کې رامنځته کوي، او بیا د دې ناروغۍ د سرایت چانس ډیر زیات کمیږي یا په بشپړ ډول سره له منځه ځي. نو له هیوادوالو نه مغوښتنه دا ده چې د واکسین پخوانۍ تاریخچه په پام کې ونه نیسي، او د کدوا دورې کړي کدرې دورې کړي بیا هم باید په دې کمپاین کې دغه فرصت نه ګټه واخلي او ماشوم واکسین کی، ترڅو دغه ناروغي مونږ غواړو چې په بشپړ ډول سره له منځه یوسو، او یا یې پیښې ډېرې زیاتې راکمې کړو، لکه په هر یو لک ماشومانو کې د دې پیښې نه د دې اندازه تکته شي.
بله، او تاسو په عواقب خبرې کولې، مهرباني.
عواقب خو ما تاسو ته ویلې چې دا ناروغي یو سطحي او سرسري ناروغي نه ده، د دې سره ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کېدلی شي. زه نه غواړم هغه طبي اصطلاحات یې دلته وکاروم، خو په عامیانه لهجه که تاسو ته زه ووایم، دا ناروغي کولی شي چې انسان مړ کړي، وی وژني. ډېرې داسې پېښې دي چې په دې کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکوي. په ډېرو پېښو کې داسې حالات رامنځته کېدلی شي چې ماشوم کوڼ کېږي، دایمي کوڼوالی ورسره سره مخامخ کېدلی شي. ډېرې پېښې داسې دي چې دغه ټټر یا سینه بغل پکې رامنځته کېږي. سینه بغل بیا د دې شری ډېر زیات خطرناک دی، او دا هم د ماشومانو په مرګ باندې پای ته رسیږي. همداسې ماشوم کولی شي چې ړوندې کې
دغه د سترګو لکه منځمه دا اختکی او د دې کې د ماشوم د سترګو کې ړوندواله رامنځته کیدی شي، او حتی یو بل ناروغي ده چې هغه ته موږ میننجیت او انسیفلیت وایو، او هغه داسې چې ماشوم بیخي نه لکه لیونی کوي. نو که موږ وویل چې د شیری ناروغي یا ماشوم وزنې یا کونکۍ یا ړندې او یا په لیونتوب اخته کوي، نو عامیانه د خلکو د پوهاوي دپاره همدغه لکه دغه پیغام کفایت کوي. نو که خپل غواړي چې خپل ګلالي ماشومان مو له دایمي او تلپاتې ګوڼوالي ړوندوالي لیونتوب او یا د مرګ نه وژغورل شي، نو همدغه فرصت نه ګټه پورته کوي، او همدغه تاسو کلو باندو ته او ښارونو کې چې دغه د واکسین ټیمونه راځي دغه خپل ماشومان حاضر کوي تر څو دغه ناروغۍ
ډاکټر صاحب یو مسله یو خبره بلم چې ځینې وایي چې په شری باندې لویان اخته شي هغوی ته لا ډېره خطرناکه ده نسبت ماشومانو ته، دا خبره څومره حقیقت لري؟ او دا هم وایي ویل کېږي چې دا دانې یوازې د بدن په پوستو کې برسېره نه راخیږي، داخل کې هم د بدن دغسې عکس العمل شته، دا سمه ده؟
نو لویان هم که چیرې تداروغي تیره کړی نه او یا هم واکسین شوی نه، نو دا ناروغي په کې ډیره زیاته خطرناکه ای. همدغه چې خو ما داسې لویان لیدلی دي چې هغوی کې دغه ناروغي رامنځته شوې ده، تاسو باور وکړئ چې د هغوی فریاد او د هغوی لکه د دې ناروغۍ نه د کړېدل دا دومره زیات دي چې بیا هغه په دې ماشومانو باندې زړه سوی پیدا کړي چې دا ګوره د موږ ټولنه کې ټول ماشومان همدغه ناروغي تیری، او موږ لکه د هغې د درد او هغه ځکه هغه خو هغه چې ژبه نه لري چې هغه خپل فریاد او خپل شکایت موږ تاسو ته ورسوي، خو لویان یې بیا د دې درد او هغه خپل کم د دې ناروغۍ نه چې کړیږي هغه خو بیا په خپلو ژبه باندې راوړي، نو هغه که تاسو ته بیان کړي نو د هغې نه بیا تاسو اټکل کولی شئ چې دې ناروغۍ کې څومره خطرناک لکه دغه مخې نښانی پیدا کیږي او د دې له اړخه څومره یو انسان کړیږي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوی معافیت پخوانی مسئول چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا دی جوڑ کا پسر لیتا ہاں دی ڈولی کا اور بل دی جوڑ کا پسر لیتا ہاں دی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا